سلامونه وخت مو په خیر. وخت په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې. تاسو ازادي رادیو ته غواکې است په پېټ کو د نن ورځې په خبرونو. د پاکستان د بهرنی او چار وزارت ویان دی ته طالبانو د بهرنی او چار وزارت وروستۍ څرګندونې د نه منلو وړ او د پاکستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بللې ده. ممتاز زهرا بلوچن نن دوشنبه په اسلام آباد کې رسنیو ته په خبرو کې وویل طالبان دی د یو ډیموکراتیک هیواد په اړه د خبرو پر ځای د خپلو داخلي ستونزو اواری ته پام وکړي او د ښځو او نجونو د تعلیم حق ته د لومړیتوب ورکړي. د طالبانو د بهرنی او چار وزارت ویان عبدالقهار بلخی د یکشنبه پوراس پیو خبر پانه کې ویلي چې په پاکستان کې د حکومت او سیاسي مخالفانو ترمنځ د وروستي کړکیچ دوام به پر ټوله سیمه منفي اغیز وکړي. د بلخی په بیان کې د غراز راغلي د خلکو د مشروع غوښتنو د پوره کولو تر ټولو خلاره تفاهم دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تر دغه بیان یو ورځ وړاندې په اسلام آباد کې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان د تحریک انصاف پاکستان ګوند د پلویانو او پولیسو ترمنځ اخو ډب شو. زهرا بلوچستان زیاته کړه چې د طالبانو حکومت باید له نړیوالې ټولنې سره خپلې ژمنې پوره کړي او ترهګرو ډلو ته چې د ګاونډیو هیوادونو امن په جدي ډول ګواښي اجازه ورنه کړي. روس له هغه چې د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې غورزنګ ناقانون اعلان کړ څو ساعته وروسته د غورزنګ په ملاتړ سلګونه زده کوونکو لاریون کړی دی. پرون د پېښور پوهنتون ځینو نورو تعلیمي ادارو او ځینې مدرسو زده کوونکو سپین بیرغونه په لاس کې اخیستي ول او دا څنګه ازادي د شعارونه یې ورکول. دوی وروسته خیبر میدان ته هم لاړل. د کورنیو چارو وزارت پرون په یو فرمان کې په پښتون ژغورنې غورزنګ بندیز ولګاوه. د ترهګرۍ مخنیوي د قانون له مخې ناقانون سازمان وګرځوه. د اعلان وروسته د پی ټی ایم مشر منظور پښتین پرون پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه د مرکزی حکومت ته اقدام سخت سالمانه وباله. بلخوانه قانونه ګرځول شوی تحریک پاکستان ډلې یا ټی ټی پی نن رسنیو ته پاستول شوی او پیغام کې ویلي په خیبر ځل کې د پښتون قومي عدالت په موقع به د اکتوبر له 9 تر 11 بریدونه نکوي. د طالبانو د ترانسپورت او ملکی هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 22 ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو خبرداری ورکړی دی. د ریاست نن په یو خبر باندې کې ویلي چې نن دوشنبه له نیمروز او کندوز پرته په نورو ولایتونو کې د سختو بارانونو تالند برېښنا او سیلابونو احتمال شته. په خبر باندې کې ویل شوی په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه د 1500 تر 1500 ملي مترو تر منځ وي. د افغانستان د بیان ازادۍ کور په نوم یو بنسټ په کابل کې د طالبانو لخوا د یو خبريال د نیولو خبر ورکړی. دغه بنسټ پرون وخت پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د طالبانو استخباراتو افغان خبري ایجنټس خبريال مهدی انصاری د کابل په دشت برچی سیمه کې یک شنبه ناوخته نیولای او نامعلوم ځای ته لیکتولای دی. تر دې مخکې د افغانستان زینو کورنۍ او رسنیو د هغه د نیولو خبر ورکړی وو. خو خپل طالبان تر ډیره د خبريالانو مدني فعالانو او سیاستوالو د نیولو په باب څنګه دی ویلی. دا ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وای په هرات کې د وروستۍ زلزلې یو کال پوره شو. کورنۍ وس بیرته په خپل پښو د درېدو په حال کې دي. یونیسف په دې مناسبت نن په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې په دې برخه کې پرمختګ نازک دی. دغه ادارې د ماشومانو د اساسي اړتیاو د پوره کېدو او ټولنو د پیاوړتیا لپاره د نور ملاتړ غوښتنه کړې ده. اسرائیل پر دغه هیواد د حماس ډلې د حمله د کال پوره کېدو په مناسبت نن دوشنبه یاد غونډه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس ډلې یو تروریستي سازمان غړي. د تیر کال د اکتوبر میاشتې پر 1 د حماس په حمله کې لګ تر لګه 200 کسان ووژل شو او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل شو. تر دې حمله وروسته د اسرائیل پوځ په غزه ترنګ کې خپل پوځي عملیات پیل کړل. د حماس تر ولکې لاندې د غزه روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تر اوسه د اسرائیل په حمله کې څه کم 240,000 کسان وژل شوې دي. د اسرائیل پوز نن وویل چې د یو کال په موده کې په غزه کې پر څه باندې 240,000 اهداف بمباري کړي او د راکټونو توغولو زر زیونه یې تخریب کړي دي. نن سهار د اوکراین د بې پیلوټ الوتکې د حملې له کبله د اشغال شوي کریمیا په فیدوسیا سیمه کې د تیلو یوې ډیپو راخیستی. روسي چارواکو په ټلګرام کانال کې دا خبر ورکړی دی. ځایي اوسیدونکي په فیدوسیا کې پر ځایي وخت سهار 3:30 بجې د ور تر لګېدو وروسته د 14 خبرې ورکړی دی. د روسیې لخوا د دې سیمې لپاره ګمارل شوي چارواکو هم په دې ډیپو کې د ور لګېدو خبر تایید کړی دی. خو د بې پیلوټ الوتکې د حملې په باب یې څه نه دی ویلي. د کریمیا د مشرۍ لپاره د روسیې لخوا ګمارل شوی سلاکار اولیک گریچکوف په ټلګرام کې لیکلي چې چاته مرګ ژوبل نه ده وخته. سلامونه. یو ځل بیا مو په دې خبري ټولګه کې زه فرشته سهاګ د طاهر روشان په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. خبرونه کې بعد راپورونه په لړ کې را سره واوري چې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وايي پاکستانی پولیسو په تیرو دوه ورځو کې لسلو زیات افغانان نیولې دي.
تیر ورځ موږ فوټبال کې موږ ملګرو سره یو ځای پولیس راغله. پاکستانی پولیس موږ یو ورځو تھانې ته موږ نه ویزی غوښته.
او بلې خوا ته د کندهار په کورابک ولسوالۍ کې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ شخړې.
پاکستان طرفه داسې وړاندې وانه نو دغه ورزول نو خامخا د مسلمانانو معلوماته یا فصلو دا شنه ته توان رسیدلی.
پرونه کې نور مطالب هم شته. نړۍ ته به هم سر ورکاره کور سره اوسې.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
مون خبري ټولګه د راپورونو برخه ته بیام خرغلې. د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر ادا کړی چې په پلازمین اسلام آباد کې تحریک انصاف غوند د غړو د لاریونونو پر مهال لسلو ډیر افغانان په دې لاریونونو کې د ګډون پر مهال نیولې دي. خو په اسلام آباد کې بیا میشت یو شمیر افغان کډوال د اداره د وی وای چې په لاریونونو کې برخه نه اخیستي خو د پولیسو له لورې بیا هم زورول کیږي. په همدې اړه زموږ د همکار حدیث پردیس راپور ته وښی.
په داسې حال کې چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د تحریک انصاف په ورسته ولارینونو کې له سلو ډیرو افغان کډوالو د نیولو ادعا کړې. په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال وایي کڅ هم په لارینونو کې برخه نه اخیسته خو د پولیسو له لوري زورول شوې دي. په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال عظمت الله ازادي رادیو ته وویل
تیر ورځ موږ فوټبال کې مکمل کرو درې ملګرو سره یو ځای پولیس راغله. پاکستانی پولیس موږ یو ورځو تھانې ته موږ نه ویزی غوښته. موږ ویزو لپاره اپلای کړی خو دلته ویزو لپاره چې اپلای کړی ویزی زر نه راځي. نو اپ ویزو ډېر ځنډ تیریږي. سره مو ډېرې خبرې وکړې بیا پرېښودو خو موږ ته اختار راکړه چې بل ځل موږ سره ویزا نه وانو بیا به موږ ریپورټ وي.
په اسلام آباد کې میشت یو بل افغان کډوال په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
په رسنیو کې دا ډول خبرونه ما هم اوریدل چې په مزایرو کې افغانان نیول دي. زه تقریبا 2 کال شاوخوا کې دلته اوسېږم. د پاکستان پولیس وخت نه وخت په بیلابیلو پلمو افغانان زوروي خو زه د مزایرو په اړه مطمئن نه یم چې دوی کې افغانان نیول یو کنه.
له دې وړاندې پرون یک شنبه د اکتوبر 15 د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ادا وکړه چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د لارینونو پر مهال یو سلو شل افغانان نیولې دي. محسن نقوی د اسلام آباد په ډی چوک نومي سیمه کې چیرته چې د تحریک انصاف ګوند مشر ټول لارین کون کې وربللی او خبريالانو ته ویلي چې په مظاهرو کې د افغانانو ګډون حیرانوونکی دی. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي د پولیسو لوري د افغان کډوالو د نیولو مسلې اندېښمن کړي دي. د دې شورا مشر میوان د عالمی ازادي رادیو سره په خبرو کې له افغانانو وغوښتل چې د پاکستان په کورنیو مسایلو کې لږ کېلتیا ځان وساتي.
د پاکستان په داخلي چارو کې مداخله م کوي او ترنګا چې موږ تاسو ټول مهاجری یو باید په شکل د مهاجر ژوند وکړو. او په عین حال کې د پاکستان دولت نم غواړم دا دوستان مو چې نیولې دي زما متيقين مزدا د دوی له احساسات او کار اخیستل شوی ده. د دوی باره کې تحقیق وکاندي. د دوی باره کې خپل تحقیقات تکمیل کاندي او دوی د برتره خوسي کاندي.
د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند په لویانو لارینونو له هغې وروسته زور واخیست چې د دغه ګوند مشر عمران خان له زندانه په یو پیغام کې د خپل ګوند له فعالانو او مشرانو وغوښتل چې د پلازمین ډی چوک سیمه ته د احتجاج لپاره ځانونه ورسوي. د اسلام آباد پولیسو که څه هم د لارینونو مخه ونیوله خو دغه لارینونه په تاوتریخوالي واوښتل چې له عملی د مالی او زیاني زیانونو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د مالی او زادي تاوان پړه د تحریک انصاف ګوند او د خیبر پختونخوا پر حکومت چې دغه ګوند له لوري جوړ شوی دی وراچوي. د خیبر پختونخوا حکومت د اطلاعاتو سلاکار وقار سیف بیا پلارینونو کې د افغانانو د ګډون سربیره د کورنیو چارو د وزیر داوی بی بنسټه بللی دی.
په پاکستان کې د افغان مهاجرینو نیول او په اسلام آباد کې د راپورته شوی کړکیچ په اړه مو راپور واوریده. بل خو ته په کندهار کې د کندهار په خورابک ولسوالۍ کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ بیا نښته پیل شوې وه، خو اوس پای ته رسېدلې. په یاد سیمه کې طالب چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې وضعیت لا هم نورمال نه دی. د خورابک ولسوالۍ لپاره د طالبانو د حکومت امنیه قومندان ازادي راډیو ته ویل چې ځواکونه یې د جګړې د احتمال پایل لپاره د تیارسی په حالت کې دی. په دې اړه نور تفصیل د فیروز عزیزی په دې راپور کې.
که څه هم د کندهار په شورابک ولسوالۍ کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستانی پولیساتو ترمنځ د تېرې ورځې پیل شوې وسله واله نښته پای ته رسېدلې، خو د خلکو پر مخ د تګ راتګ لاره لا هم تړل شوې ده. د شورابک لپاره د طالبانو د حکومت امنیه قومندان ملا ظفر الله ازادي راډیو ته وویل چې وضعیت لا هم نورمال نه دی او د بلې جګړې د پیل احتمال شته.
پاکستان طرف داسی وړاندې وانه نو دغه ورزول نو خامخا د مسلمانانو معلومات یا فصلو د شانو ته توان رسیدلی. موږ دوه کونو پوسټ جوړول اول ته د پاکستان د پاوڅو نو وانه نه ورزول ټکانې کوله. موږ مجاهدونو به مجبور شو د پاده لپاره د پای ټکانې په وکړه نږدې د سو پوسټ چې و دغه ټاورانه دغه ور ختم کړه. فلال سیالات برابر نه دي. موږ مجاهدینو د دفاع په حالت کې دي، خپل سنگرو په مورچو کې ناست دي. نو
ملا ظفر الله وایي چې د سیمې اوسیدونکو ته د محافظوي تدابیرو خبره سوي ده. نو موري وویل چې په دې نخته کې د دوی لوري ته مرګزوب لنه ده اوختي، خو د پاکستان د بلوچستان ایالت د نوشکي سیمې د پولیسو قماندان امجد سومرو بي بي سي پښتو سره خبرو کې دا کړی چې د دوی پولیساتو ځواکونو په نخته کې د افغانستان لوري ته ترانه مرګزوب لاړولي، خو طالب سیمه ییزو چارواکو دا ادعا رد کړې ده. بلخوا پاکستانی رسنۍ ټان نن د اکتوبر په 1 د جګړې په سیمه کې د پاکستانی امنیتي سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په دې نښتو کې یو پاکستانی عسكر هم ټپي شوی دی. په ورته وخت کې د شورابک ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې د ګسليني په نوم د دواړو هیوادونو ترمنځ د خلکو د تګ راتګ لاره تړل شوی چې د دواړو خواوو خلک یې لستونز سره مخ کړی دي.
پاکستان د افغانستان خاص دغه یو شورناور کو مشکای خلاص شو ورزلار شو ستاده بندسل کیته نو ډیر خلک ډیر تکلیف جوړ کړ. دا یو بند څوک یو ډیر ستړي خلک دی چې د نور لار سبا نامورمو نو پر دغه لار باندې بيټا ګورا تکاوي هغه وزداد چې دغه نه پروند راځي بیا دغه مشکل په کې سوی دی. نو پر خلکو باندې ډیر اثر کوي، پر خلکو باندې ډیر سخت اغیز کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ وسله والې نښتې زیاتې شوې دي. تازه څو ورځې وړاندې د ننګرهار په ګوشتي او د کونړ او خاص کونړ ولسوالۍ کې هم د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ سختې نښتې وسوې چې مرګ زوبله یې هم لرله. د دغو نښتو له امله د سیمې ګڼې کورنۍ هم بې ځایه شوې دي چې لا هم خپلو سیمو ته نه دي ستنې سوي. د ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ یو اوسیدونکی ممتاز نن ازادي راډیو ته وویل
حالات بیخي نورمال او خلک ټول کډوال شوي دي، لکه سلاله او دغه منطقې چې کوم دي دغه 15 کلي سلاله وشتل او تتکیه او شیده کې دا ټول چې دي دا بې ځای شوي او لږ لږ خلک یو یو کډه اوس نن چې دی بیرته حرکت کړی دی روان دی خپل ساحې ته ځان رسوي. کوم کډ چې زیب زیب پاتې شوی دی هغه بس پاتې دی.
د یادولو ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې تر پخوا لا ډېرې ترنګلې شوې دي. کابل او اسلام آباد یو بل تورنوي چې د دوی وسلوالو مخالفینو ته ځای ورکړی دی. پاکستان د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان په ملاتړ تورنوي او په افغانستان کې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د داعش خراسان څنګه په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې پټان ځایونه لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په هرات کې د تیر میلادي کال د اکتوبر په ومه ل مرګونی زلزلې پوره یو کال تیریږي، خو لا هم یو شمیر زلزلې ځپلي ل خپل خیمو لاندې او یا هم په نیمه ویجاړو کورونو کې ژوند کوي. ځینو زلزلې ځپلو ل ازادي رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د یو کال په تیریدو ورسره مرستې نه دي شوي. د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې د برخې ځینې کارپوهان بیا وایي ل طبي پیښو څخه د زیانمن شویو د ژوند د بیا دی لپاره باید حکومت اسانتیا رامنسکړي. په همدې هړه نور حال له حدیث پردیس ناورو.
کچا هم د تیر 2023 کال د اکتوبر په ومه په هرات کې له مرګونی زلزلې چې په دغه ولایت کې د بیلابیلو ولسوالۍ اوسیدونکو کې سخت وځپل، پوره یو کال تیریږي خو لا هم دغه زلزلې له کبله ځپل شوي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. ځینو یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې لا هم سرپنا نه لري او په خیمو او یا هم نیمه ویجاړو کورونو کې شپې سبا کوي. د هرات ولایت د رباط سنګي ولسوالۍ د خیر آباد کلي اوسیدونکو عادله ادا کوي چې مرستې نه دي ترلاسه کړي.
یک سال مشه که زمین لرزه شده،
یو کال کیږي چې زلزلہ سوی او زموږ کورونه ویجاړ سوی او سرپناه لرو. په خیمه کې ژوند کوو، اقتصادي ستونزې هم لرو او آن په کورونو کې تشنابونه هم نه لرو. ټول چې په سوی خو تر اوسه موږ سره هیڅ ډول مرسته نه ده سوی. څو ملایان راغلل سرویګانی وکړي او ولاړل.
د انجیل ولسوالۍ اوسیدونکو زرغونه وایي چې تیر کال د زلزلې له کبله کور ویجاړ شوی خو د اقتصادي ستونزو له امله بیرته نه دی راغولی. نو موړی ازادي رادیو ته ویل چې کڅه هم د کور له نړۍ دوی ویره لري خو بیا هم د مجبوری لمخې پکې ژوند کوي.
امیال خونای کته مو زندگی
په هغه کوټو کې چې هم دا اوس مو پکې ژوند کوو ته اوسېدو نه دي او هر څوک راځي او وایي چې خطر لري. خدا چې اوس مو له هر پلاوه لاس باندې رغولې نسو او هیڅ مرسته هم را سره نه ده سوي.
یو کال وړاندې د اکتوبر په ومه څو زلزلو چې قوي هغه د ریختر په حساب 6.3 درجه و د هرات ولایت په ځانګړي ډول د زندجان، غوریان، ادرسکن، انجیل، گزرې او کشکروبات سنگی ولسوالۍ ولړزولې. د ملګرو ملتونو د سازمان د معلوماتو لمخې په یاد زلزله کې 1500 کسان وژل شوي او 2600 هغه ټپیان شوي وو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د معلوماتو لمخې د هرات زلزلې په مستقیم ډول د هرات په 9 ولسوالیو کې 215,000 تن اغیزمن کړل او 340,000 کورونه ویجاړ کړل. په دغه ولایت کې د خوانځوی او روغتیایي تاسیساتو سربیره 21,000 عمومي ودانۍ زیانمنې کړې وې. له زلزلې وروسته د غلطه د کورونو د بیا رغولو مسله هغه مهال توده و چې په کې د طالبانو د حکومت په ګډون بیلابیلو خیره بنسټونو، مرسته کوونکو هیوادونو او بنسټونو د کرکټ ملي لوبغاړو او سوداګرو په اړه ویلي وو. کڅه هم په هرات کې د زلزلې ځپلو لپاره د جوړ شوی کورونو کرش مېرې نشته. خو د هرات لپاره د طالبانو د حکومت ویان احمد الیاس شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې رویټرز خبري اژانس ته ویلي وو چې په زندجان ولسوالۍ کې د 3000 کورونو د بیا رغولو چارې پیل شوي او ځینې هغه بشپړې شوي هم دي. خو د زندجان ولسوالۍ د کشت کلي اوسیدونکو جلیل احمد وایي هغه کور چې د طالبانو د حکومت او مرسته کوونکو بنسټونو له لوري ورکړل شوی ګډې ستونزې لري.
د کښ په کلی کې موږ ته کور جوړ کړ خو څلور خو ته دیوالونه نه لري او د شوي هم نه لري. ډیر ستونزو سره مخامخ یو.
د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې د برخې کارپوه د تیر جمهوریت نظام پر مهال طبي پیښو ته د رسیدنې وزارت وزیر آقا فهیم وای له طبي پیښو څخه د زیانمن شو د ژوند بیا د کولو لپاره حکومتونه مکلف دي چې لازم اسانتیاوي رامنځته کړي.
نیازهای از این مردم جدی گرفته نمیشه.
د خلکو ارتیاوی جدی نه نیول کیږي. د هغوی لپاره کی زیانمن شوی او غواړي ژوند یې بیرته عادي شي اسانتیاوی نه رامسته کیږي. مرستې تر لومړنیو هغو پورې محدودېږي. هو هم دا راز لپیخي ورسته د ورته پیخو د مخنیوي لپاره برنامه نشته.
و مو غختل چې په دې اړه د طالبانو حکومت نظر هم ولرو خو اړوند ادارو یې په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نه کړی. دا په داسې حال کې دا چې د روان هجری مریض کال لپاره د افغانستان ډیری ولایتونه د سیلابونو او طوفانونو شاهدانو چې د مرسته کوونکو نړیوالو بنسټونو په خبره په افغانستان کې ورسته او طبي پیښو د خلکو د اړتیا کچه لوړه کړې ده.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. وس هم ورزو یو بهرنی موضوع ته. اسرائیل پر دغه هیواد د حماس ډلې د حمله د کال پوره کېدو په مناسبت نن دوشنبه یاد غونډه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس ډلې یو ترورستي سازمان ګڼي. کال مخکې په همدې ورځ حماس ډلې پر اسرائیل نه ببره حمله وکړه او نږدې 1200 کسان یې ووژل او 250 نور یې رغمل شول. په همدې اړه نور حال زموږ همکار راکوي.
د اسرائیل پاوز نن ویلی چې د یو کال په موده کې په غزه کې پر څه باندې 40,000 اهدافو بمباری کړي، 40,000 سمڅې موندلي او د راکټونو توغولو زر ځایونه تخریب کړي دي. د تیر کال د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل د حماس ډلې په حمله کې لږ تر لږه 1,200 کسان ووژل شول او شاوخوا 250 نور یرغمل کړای شول. د اسرائیل چارواکي وایي چې شاوخوا 100 کسان لا هم له حماس ډلې سره برمته دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپای ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د هغو کسانو خپلوان چې ویل کیږي د یرغمل پر مهال مړه سوي د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د استوګنې ساحې ته نږدې راټول سول. دوی هم د څو شیبو لپاره چوپتیا غوره کړه. د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرتزوګ نن په ملي سطحه د چوپتیا مشري کوله او پر ځای وخت د سهار 6:30 بجې ټیک هغه وخت چې تیر کال پر اسرائیل حمله پیل شوې وي د څو شیبو لپاره چوپتیا خپل کړه. د اسرائیل پوز وی د ولسمشر په مشري د روانو مراسمو پر مهال هم لغزې د اسرائیل پر لوري څلور توغندي وشتل سول. خو دغه مراسمو ته ځانونه وشت. د اسرائیل پوز کال مخکې د حماس د پراخي حمله په جواب کې په غزې تړنګ کې خپل پوزي عملیات پایل کړل چې لا هم دوام لري. اوس د لبنان جنوب ته هم غزول سوي او هلته د حزب الله ډلې وسلول پنه شکوي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تر اوسه د اسرائیل په حملو کې څه کم 2,000 کسان وژل شوي او څه باندې 9,000 نور ټپیان شوي دي. نن سهار حزب الله ډلې هم چې د امریکا متحده ایالاتونو تروریستي سازمان ګڼي د اسرائیل د شمالي ښارونو حیفا او تبریا پر لوري توغندي ویشتلي چې د اسرائیل د پوځ په وینا دغو توغندیو لږ زیانونه اړولي او څو کسان یې برسیرن ټپیان کړي دي. اروپای ټولنې د لبنان د حزب الله ډلې پوځي څنګه په تور لیست کې شامل کړي نه سیاسي څنګه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
افغان خبری اژانس د خبريال مهدی انصاری تن ګټي کسانې دا کوي چې نو موړې لثيري ورځ رئیس د طالبانو د استخباراتو لورې نیول شوې دی. په همدې اړه اب د سپوګمې راپور چمتو کړی تاسو ووري.
په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا د خبريالانو او سیاسي فعالینو د نیول کېدو په دوام د افغان نیوز د خبريال مهدی انصاری نګدي ملګری ادعا کوي چې هغه 13 ورځې د کابل د برچی پل خشک په سیمه کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دی. د مهدی انصاری یو نږدې ملګری او پخوانی همکار مصطفی شهریار ازادي رادیو سره په خبرو کې د هغه د نیول کېدو په اړه اندېښنه وښوده او د طالبانو له حکومت یې د نوموړي د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه وکړه.
مهدی انصاری شب
تیر شپه مهدی ته یو نږدې کس له ما سره اړیکه وکړه. هغوی ویل چې مهدی د حکومتي ځواکونو لخوا نیول سوی او اوس په بند کې دی. ما ډیره څیړنه وکړه خو له بده مرغه دا خبره رښتیا وه. مهدی اوس د طالبانو په بند کې دی.
مهدی فعلا در بازداشتگاه هست.
خود طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. د مهدی انصاری د کورنۍ یو شمیر غړي هم وایي چې هغه د شنبه د ورځې له مازدیګر وروسته نادرکه شوی او له دوی سره یې بیا اړیکه نه ده شوې. په همدې حال کې د بیان د ازادۍ کور هم په یو بیان کې پرون یک شنبه د اکتوبر په 6 په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي دي چې د طالبانو استخباراتو د افغان نیوز خبریال مهدی انصاری په کابل کې نیولای دی. دغه بنسټ د نوموړي د ژر تر زره خوشي کېدو غوښتنه کړې. د افغانستان له خبريالانو د ملاتړ بنسټ هم نن دوشنبه د اکتوبر په 8 د یوې اعلامیې په خپرولو سره د ښاغلي مهدی انصاری د نیول کېدو په اړه اندېښنه ښودلې. په اعلامیه کې راغلي چې د خبريالانو د ملاتړ سازمان د مهدی د نیول کېدو او هغه یو نامعلوم ځای ته د انتقالولو په هکله معلومات ترلاسه کړي. اعلامیه زیاتوي دا نه یوازې د خبریالانو له حقونو سرغړونه ده بلکې دا په افغانستان کې د خبریالانو د مسلکي کار او امنیت پر وړاندې جدي ګواښ دی. په ورته وخت کې په کابل او یو شمیر ولایتونو کې هم ځینو خبریالانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د شته وضعیت او د خبریالانو د نیول کېدو د زیاتېدو په اړه اندېښنه وښوده. یو خبریال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي او ادعا کوي چې تیر کال د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی دی، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
ما هم توسط امارت اسلامی بانکش
زه هم د اسلامی امارت لخوا نیول سوی وم. د یو خبر د نشرولو په خاطر دوی لما ډیر پښتنې ګرویژنې وکړي، یو چې خبرې کولې آن خبره واهلو ټکولو ته ورسېده، سپکاوی کاوه. څه موده زندان کې وم، بیا په ضمانت را خوشې شوم.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت له لوري د خبریالانو د نیولو پیښې زیاتې شوې دي. تازه تېره اونۍ په غزنی کې د خوشحال راډیو مسؤول حکمت آریان کورنۍ ادعا وکړه چې هغه د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی دی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د اروزګان ولایت کروندګر وایي چې سږ کال یې په هره برخه کې حاصلات زیانمن شوي او په هیڅ برخه کې ښه حاصلات نه دي ترلاسه کړي. یاد بزګران وایي اوس اندېښمن دي چې څه به خوري. دوی د طالبانو له حکومت څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. په همدې اړه د سیمې زموږ د همکار راپور ته غوږ شئ.
دا د څلورشت کلن راز محمد دی چې د خپل ځمکې په پالنه او خړوبولو بوخت دی. دی د ترینکوټ ښار اړوند د سرخوم سیمې اوسیدونکی دی او سږ کال یې پر خپل شاوخوا لس جریب ځمکه باندې د غنمو کښت کرلی و. نوموړی وایي سږ کال یې د خپل ځمکې څخه نیمایي هم د غنمو حاصلات نه دي ترلاسه کړي.
کښتونه ویوړل ول زما خپل کښت یې وی مخکې په بل کال یې وخورواره غنم وکړل. سږ کال مې ودانیم نه دي نه وړي مکمل وی وی یا وب پرواو شته لاندې کړل ویوړل. دا چې بیا وخت بارانونه وسول دلته غنم تلو لې دې د یو شل شپې مخته بارانونه په شروع وسول وکد بس د ضرورت غاړي اکثر ول چې ویوړل و. دا خبره سید یار غوانې مې اخیستې چې واغه ویوړل ما د ضرورت په غاړه کې زکه ضرورت نشي واغه چې واغه ورو ویوړل نه مې اخیست.
راز محمد وای د دې فصیم کې د هر یو بزګر کښت د غهلات تر رسیدلی وو او خپل نیمایي حاصلات له لاس اور کړی. شاه زمان د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو بل وسیدونکو دی. دی هم بزګر دی او د خپل ځمکې له حاصلاتو خوشاله نه دی.
غنم حاصلات پر درې ما باندې لانه وتل. غنمان بخیر شاش کال بارانو زله خراب کړ. بارانونه باندې حاصلات پر درې ما حصہ کمبوت وکي بخواد نخرواره کول شپږه وکړه. عامل بارانونه دغه پسرلی کې د اخیری بارانونه سو بعد ژلی و دغه توپانونه و دغه زله ختم کړ. موږ د حکومت سره بعد موږ ته بندونه جوړ سي موږ ته وبز خیره سي د سوزبر د پاره د پسلونو مداغي ته باس لاړه دغه وبجي د سیلو بجي په دغه دغه بلاړي سي توانونه ورسي موږ ته ورسي خساریه ګټه نور يرانو منځ کوته ورسي.
نور محمد بیا د ترینکوټ شارړوند د مرکز دیاک سیمکی پر وجری بزمکه د انزورو باغ کرلی د ازادي راډیو ته ویل:
پروش کال موږ انزورو درې خوروار انزور وکړل. نو شاش کال که زړې نه وای شپږ خوروار انزور کوله. نو دا زړې وکړې یو نیم خوروار دغه نه وکې. نو
د جیتر څنګه دغه ولایت یو بل وسیدونکو یو باغوان محمد نبی هم د خپل باغ له حاصلاتو خوشاله نه وو. دی وایي سشکالې باغ غډول حاصلات نه دی ورکړي لکه څنګه چې اړتیا و. د لامل په خپل باغ کې د پنګس پنوم ناروغي دی.
خو انګور سشکال نه پېژو چې په څه خاطر دي دا مشکلات پیښ کړي. خدا سینه لکه څنګه چې موږ دې ته یلو او موږ امید ورته اغه سنه په فصل کې اتیا په ساده خراب سول شل په ساده سم دي. نو دا سیمراته کړی دغه سپین فنګس ناروغ مرضی کړی ده چې دغه انګور سپینې په سپینو کې بل په بیا دای سل کا د غنی کورونه جولګه کې کورونه چې پښته جوړ کړی دا ورسته سي. نو ډیر مزمر مومن درته مونږ لکه څنګه چې مزمر تور مومن دوه غره کم دغه نه وکړي مختګ نه وکړي نه.
هغه ولی د دغه ولایت یو بل بڼوال دی چې دی هم د انګورو باغ لري. له دې سره سره په اروزګان ولایت کې د طالبانو د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین هم د بزګرانو خبرې تاییدوي، خو وایي له بزګرانو سره یې مرستې کړي دي. د دغه ریاست ویان عبدالمنان فاروقي وایي دوی څو موده وړاندې له یو شمېر بزګرانو سره مرسته کړې.
بلې، هو سږ کال بارانونه وسول، خو دا چې اقلیمي تغییر و بارانونه بې وخته وسول، نو زموږ د روزګاني ولس په حاصلاتو کې کموالی راوستی. هغه قدر بادامو حاصلات و که د غنمو حاصلات و، په دې کې کموالی راوستی. د غرکند شکر پارې په باغو کې کموالی راوستی. موږ د روزګاني ولس سره هر وخت څنګ پر څنګ ولاړ یو. د دې ستونزو ته مې رسیدګي کړې ده. تاسو به انشاءالله په جریان کې یاست چې موږ څه کم 15,000 بزګرانو ته اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سرې ورکوو چې دا لړۍ هم اوس جریان لري.
دا یادونې وړ ده چې د کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو له مخې د اروزګان ولایت 50% خلک په کرهڼه بوخت دي، او له همدې لارې د خپلو کورنیو او ماشومانو لپاره خواړه برابروي.
د خبرونه په دوهمه نیمایي کې به 15 دقیقې بحث درته وړاندې شي، خو تر هغه مخکې لاند خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وروستۍ سرګندونې د نه منلو وړ او د پاکستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بللې ده. ممتاز زهرا بلوچ نن دوشنبه په اسلام آباد کې رسنیو ته په خبرو کې وویل طالبان د یو ډیموکراتیک هیواد په اړه د خبرو پر ځای د خپلو داخلي ستونزو اوارې ته پام وکړي او د ښځو او نجونو د تعلیم حق ته د لومړیتوب ورکړي. د افغانستان د بیان ازادي کور په نوم یو بنسټ په کابل کې د طالبانو لخوا د یو خبريال د نیولو خبر ورکړی. دغه بنسټ پرونه وخت پر خپل ایکس پاڼه یا خپل ټویټر لیکلی چې د طالبانو استخباراتو د افغان خبري ایجنس خبريال مهدی انصاری د کابل په دشت برچی سیمه کې یک شنبه ناوخت نیولی او نامعلوم ځای ته لیږدولی دی. تر دې مخکې افغانستان کې ځینو کورنیو رسنیو دغه د نیولو خبر هم ورکړی وو. د طالبانو د ترانسپورت او ملکی هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 2 ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو خبرداری ورکړی دی. دغه ریاست نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې نن دوشنبه له نیمروز او کندز پرته په نورو ولایتونو کې د سختو بارانونو، تالندې، برېښنا او سیلابونو احتمال شته. اسرائیل پر دغه هیواد د حماس ډلې د حملې د کال پوره کېدو په مناسبت نن دوشنبه غونډه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډلې یو تروریستي سازمان ګڼي. د تیر کال د اکتوبر میاشتې پر 1 د حماس په حمله کې لږ تر لږه 1200 کسان ووژل شو او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل شو. تر دې حمله وروسته د اسرائیل پوځ په غزې ترنګه کې خپل پوځي عملیات پیل کړل. او په اوکراین کې نن سهار د بی پیلوټ الوتکه د حمله له کابله د اشغال شوی کریمیا په فیدوسیا سیمه کې د تیلو یو ډیپو ورخسته دی. روسی چارواکو په ټلګرام کانال کې دا خبر ورکړی دی. زی اوسیدونکو بیا په فیدوسیا کې پر ځای وخت سهار 3:30 بجې د ورته لګیدو وروسته د 14 خبرې مو ورکړی دی.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه يم چې حکومت
څه کوي نظام حتی کولای شي افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. نن په 25 دقیقې بحث کې ستاسو هر کله کو او پر دې خبرې کوو چې په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د روانې جګړې نن کال پوره شو. هغه جګړې چې بربادي راوستله، د زرګونو کسانو د وژنې سبب شوه او د افغانستان موضوع یې تر سیوري لاندې راوستله. کال مخکې په دې ورځ حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي او متحدو وسلوالو ناببره پر اسرائیل حمله وکړه، نږدې 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل. تر دې پیښې وروسته اسرائیلي پوځیانو په غزې تړنګ کې پوځي عملیات پیل کړل چې لا هم دوام لري. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تر اوسه د اسرائیل په حملو کې څه کم 2,000 کسان وژل شوي او څه باندې 9,000 نور ټپیان شوي دي. په غزه کې روانې جګړې په رسنیو کې د ډیرو پام له افغانستان څخه منځني ختیځ ته واړاوه، ځکه د دې جګړې له پیل سره اسرائیل نږدې هر ورځ په لبنان کې هم له حزب الله ډلې سره ډزې تبادله کوي. د حماس دلی د سیاسي دفتر مشر اسماعیل حنیه د جولای پر یو دیرشمه د تهران په پلازمینه تهران کې په یو چاودنه کې ووژل سو چې تهران او حماس یې پړه پر اسرائیل واچوله. تر هغه وروسته د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله شاوخوا دوی اونۍ مخکې په بیروت کې د اسرائیل په یو لړ هوایي حملو کې ووژل سو. د دوی وژنې په سیمه کې د یوې پراخې جګړې په باب اندېښنې وپارولې او د کړکیچ بڼه بدله سوه. پاینې حل کې نن د اکتوبر اوومه نیټه ده چې درویشت کاله مخکې په دې ورځ د طالبانو لومړۍ واکمني نسکوره کړی سوه. تر دې تحول وروسته افغانستان کې بنسټیز بدلونونه راغلل. خلکو په لومړي ځل په انتخاباتو کې ګډون وکړ. میلیونونه نجونې ښوونځیو ته ولاړې. د نارینهو تر څنګ ښځو په نړیواله کچه د افغانستان استازیتوب وکړ او داسې نور. خو اوس دا هر څه بدل دي. په څو شیبو کې له میلمنو سره همدا څېړو چې نن سبا ولې افغانستان د رسنیو په سرلیکونو کې نه دی، ولې نړیوالې رسنۍ پر هغه څه چې دا مهال په افغانستان کې روان دي چوپه خوله دي. په منځني ختیځ کې روانو تحولاتو افغانستان څومره د خلکو له پامه غورځولی؟ له میلمنو سره په څو شیبو کې مطرح کوو.
facebook.com/azadiradio
د 25 دقیقې د باس میلمانه دی احمد سیار داودزی چې په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان سرپرست سفیر و. رحمت الله اندړ چې په تیر جمهوریت نظام کې د ملي امنیت شورا ویان پاتې شوی او د پانتون استاد عزت الله پیژند درې وړه میلمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې داودزی صاحب، تاسو تر اوسه په منځني ختیځ بیا په ځانګړي ډول غزې تړنګ کې ورستیو تحولاتو ستاسو په نظر افغانستان څومره د نړۍ له پامه غورځولی؟
اول د یوکرين جګړې پیلېدو کې هم د افغانستان نتوجه اخو لاړلندو د غزي د جنگ پیل نه بعد د الله هم کم شوې ده. په څو برخو کې د اثرات خپل لري. یو خو د سیاسي توجه هم کمیږي افغانستان په اړه، بل د افغانستان په منځ کې د حقوقي ستونزو باندې ټینګار او څارنه هم کمیږي، ځکه چې توجه نور حقوقي مسایلو ته په خبرې میانه کیږي. او بیا د افغانستان د لیګل د کومکو لیګل لري باندې هم خپل اثر رسوخ لري، ځکه چې کومکونه موږ لیدلی دي چې افغانستان کې کمیږي په تدریجي ډول او نور ځایو کې ورته اړتیا زیاتیږي. نو دا هم د افغانستان په دننه کې بشري حالت لږ نورم مشکلات سره برابر کړی دی.
ډېر مننه نندړ صاحب. ستاسو په نظر افغانستان کې داسې مهال یا اوس مهال داسې څه روان دي چې ستاسو په نظر نړۍ باید ورته پام وکړي؟
افغانستان موضوع په افغانستان دګر کې یوازې په دې باندې بحث کیږي چې طالبانو د ښځو په دغو حقوقو بندیز ولګاوه، طالبانو د نجونو په تعلیم باندې بندیز لګولې دی، او طالبان له تروریستي ګروپونو سره اړیکې لري او له القاعده سره اړیکې نه دي شکولې. او یوازې بحث هغه څه کیږي هغه د طالبانو د لاقانونیت کیږي. طالبان قانون نه لري، طالبان نظام نه لري، طالبان استازولي نه لري، یعنی په دغه شیانو باندې بحث کیږي. طالبانو تر اوسه پورې دغسې یو استازولي هم هلته یو قانونمند داسې نظام نشته چې هم داخلي او هم بهرنی مشروعیت ولري چې دوی د هغه نظام په مټ باندې په هغه یو قانوني استازولي باندې وکولی سي په هم خپل ځان مطرح کړي او هم لنور نړۍ سره اړیکې جوړې کړي. نو په افغانستان کې یوازې اوس د لاقانونیت بحث، یوازې د ادب مشروعیت بحث، یوازې د نجونو په تعلیم باندې د بندیز بحث. تر ډیره بریده چې افغانستان په نور نړۍ کې پیژندل کیږي چې د افغانستان نوم واخیستل شي، د افغانستان له نامو سره فورا همدا خبره ذکر کیږي چې طالبانو د نجونو په ښوونځیو باندې یا په ښوونځیو باندې بندیز لګولی دی. دا خبره ورسره کیږي. دوهمه خبره چې را ورسره زمیمه کیږي د طالبان یا د افغانستان له نوم اخیستل سره د نورو نړیوالو ذهن ته ورځي، هغه همدا ذهن ته ورځي چې هلته په خلکو باندې بندیزونه زیات وي دي. هلته یو داسې ډله حکمت شوې ده چې هغه دغه خلک یعنی له یو داسې مستبد رژیم حکم شوی دی، یو داسې خلک دي چې هغه خلک خپل ارادې ته خپل خوښي ته او نه پرېږدي، حتی هر څه په زور پرې باندې کوي. دغه یو عام تصور دی د طالبانو له راتګ سره او د افغانستان له نوم اخیستل سره او د طالبانو له نوم اخیستل سره.
عزت الله پیژند هم را سره دی. پیژند صاحب، نړیوال بنسټونه او د نړۍ مهم هیوادونه چې د افغانستان په مسله کې ښکېل و، اوس افغانستان دومره نه یادوي، یا د اوکراین د جګړې یادونه کیږي لکه مخکې چې داودزی صاحب ورته اشاره وکړه، یا هم په غزې تړنګ کې د روان کړکېچ مسله یادوي. څه توپیرونه دي د افغانستان د اوکراین او د منځنی ختیځ ترمنځ چې هغو هیوادونو ته لومړیتوب ورکول کیږي او دا هیواد هیریږي؟
په لوی سر کې د افغانستان په وضعیت کې د بدلون بنسټ په نړیوال سیاست کې د نړۍ په نظم کې دا غ پلان د مخ چې کلون مخ کې جوړ شوی وو د بدلون راتګ وو. دا په دې معنی ده چې د طالبانو راتګ نه تصادفي وو او نه د طالبانو بریا وو پر جګړت باندې. طالبان چې دا ادعا کوي چې موږ جمهوریت راوپرځوي دا اوس اداخل ملت واضح شوی ده چې دا کار د نړیوالې ټولنې خصوصا د امریکا د ملاتړ پرته اصلا هیڅ امکان نه درلودي. نو دا د نړیوالې ډرامې به تر د وایم چې د طالبانو راتګ یو برخه وه او دا پلان شوی و چې د طالبانو پر راتګ سره به افغانستان د نړۍ له پامه غورځول کیږي او دا د غرب او د ستورو نړیوال سیاستونو د پلان یو برخه ده چې عمل کیږي او دا وضعیت ما په نظر باندې له بده مرغه نور هم د خرابوالي حالت ته ځي. ولی جمهوریت وپرځول شو او ولی طالبان راوستل شو؟ جواب واضح دی که څه هم دا امیخي څېړنې او تحلیل ته اړتیا لري خو زه به د خلکو د پوهولو لپاره دا ووایم چې د جمهوریت یا د یو قانونمند یا د خلکو په خوښه د راغلي نظام په شتون کې دغه نړیوال پلان د پلي کېدو وړ نه و، ځکه چې هغه یو داسې اداره وه حداقل چې خلکو ته ځواب ویونکې او په ټوله نړۍ کې د افغانستان بیرغ رپیدي او د نړۍ د سیاستونو او د نړۍ د ګډ سره باید جمهوریت ګام په ګام مخکې تللی وای. نو دا پلان شته د دا پلان په لیکدل عملی نه و، ځکه دا سوي اداره رامنځته کړه شه. اوس ولی منځنی ختیځ تر درو کالو وروسته بیا په خاصه توګه اوکراین ته د نړۍ پام اوښتی دی، دا هم تصادفي خبره نه ده. تاسو وګوري د کتا سو نړیوال مطبوعات تعقیب د غو د خپلې کله کله په خطا کې د سترو سیاستوالو او د استخباراتي ادارو د خپلې کله کله دا خبره وځي یا په غیر مستقیم متوګه دا خبره وایي چې خلکو ته روښانه کی چې افغانستان زموږ د پاره نور اهمیت نه درلودي، ځکه چې هغه پلان چې ما مخکې یادونه وکړه هغه د افغانستان په افغانستان کې د یو داسې غیر قانوني او داسې ترهګري د پښتون کې عمل کېدای شوای. دا چې درتي ورتیر شو ولی افغانستان ولی د منځنی ختیځ هوادونه تاسو وګورئ د ستورو نړیوالو پلانونو او د ستورو نړیوالو جګړو یو تر ټولو غټ پټ هدف اقتصادي هدف دی. دا چې د بشري حقوقو نمور کیږي، د دیموکراسي نمور کیږي، د بیان ازادي نمور کیږي، دا د خلکو د تیرستلو د پاره یو وسیله ده. اما اصلا د هغوی هدف د یو هیواد پر زیرمو خېټه اچول دي او د یو هیواد د زیرمو څخه په غیر قانوني توګه استفاده کول دي، چې دا کار اوس په افغانستان کې روان دي او دا کار کیږي. اما د افغانستان ډېر ستر هیوادونه، ډېر غنی هیوادونه د زیرمو د پلوه، خصوصا د تیرو د پلوه، د تیرو د زیرمو د پلوه او د نورو قیمتي قانونو او د ځمکې لاندې شتمنۍ له پلوه د منځنی ختیځ هیوادونه ډېر شتمن دي، ځکه نو توجه ها خوا ته اوښتې ده. د بل پلوه د جو پالیتکس له نقطه نظره منځنی ختیځ یو خاص اهمیت لري افغانستان ته. دا د دغه برخې په حال نو چیرلې ده چې او نړۍ په دې د نړۍ ستر هیوادونو په دې پوهیږي چې څوک منځنی ختیځ کنټرول یا څوک پر منځنی ختیځ کنټرول او کلري هغه په دې معنا ده چې هغه د نړۍ پر ټولو برخو ولکل دی. دا یې دوهم ټکی دی چې یا دوهمه نقطه ده چې د نړۍ او د نړیوالو توجه د افغانستان په نسبت منځنۍ ختیځ ته اوښتی ده. تاسو وګورئ د په دې وروستیو کې تیره اونۍ د منځنۍ ختیځ ترڅنګ د ایران او د اسرائیل موضوع رامنځته شو. دا په دې معنی ده چې مخکې څنګه ما یادونه وکړه حالات پر دغه حال نه پاتې کیږي، نور هم خرابېږي. او هدف هم دغه دوا عمده علتونه وه چې د خلکو د پوهولو لپاره د خلکو په ژبه ما وویله، نور علتونه هم شته. او فکر کوم هغه د پروګرام تر حوصلې اوس وتلې خبره ده.
ډېره مننه ښاغلی سیار داودزی. نن پر افغانستان د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د حملې 23 کاله پوره سول. دا تحول افغانستان ته څومره مهم و چې ترلاسه کړل او چې له لاسه ورکړل؟
دا څه دی ډېر یو اسانه پرتله سره کولای شي چې دا د 2001 افغانستان په خپل ذهن کې را یاد کی او د 2021 افغانستان ولو کې سقوط هم کړی منګا تاسو ډېر توپیر نو دا ټول توپیر د جمهوریت د شل کلو او د امریکا او د ائتلاف د غشل کلو حضور نتیجه ده. په دې کې د زیربناس جوړول د کابل او د غټو خارو مخ څنګه بدل شو دا خو خاره خبرې دي، مګم د دې شاته ډېر نور پرمختګونه شوي چې په سترګو نخ کاری په اسانۍ باندې لکه د قوانینو د مقرراتو په خیدل او زیاتیدل او بهتره کیدل، همداسې د تعلیم کچه لوړیدل. د افغانستان په سلهاو کلو تاریخ کې دومره د تعلیم کچه نه ولوړ شوې په دې صورت باندې څومره چې د جمهوریت په شلو کلو کې موږ تاسو دا لاسته راوړنه ولیدل. او د دې پرته افغانستان خپل حیثیت ترلاسه کړ په دنیا کې په نیوم لسیزه کې هغه سیوالت کې چې نن پروت دی، مګر د شل کلو کې افغانستان حیثیت درلود، سیالو نړۍ کې خپل رول درلود، په سیمه ایزو نړیوالو مسایل کې خپل دریز درلود او خپل دریز څرګندولی شو. نو لست د پرمختګونه ډیر زیات دی. بعضی یو څه ستونزې سره مواجه شوي دي، د طالبانو بیرته راتګ نه په شا لګیا دي روان دي، مګم خدای فضل دی پرمختګ دومره و چې موږ ویلی شو چې افغانستان اوس بدل شوی دی. همدا او تر دې حده پورې بدل شوی دی او پرمختللی دی چې بیرته هغه د نیوې ملسیزې حالت ته وړل دا به شونی نه وي.
ډېره مننه اندړ صاحب. 23 کاله مخکې نړیوال ائتلاف د طالبانو د هغه وخت حکومت رنګ کړ، یو نسبتا دیموکراتیک نظام رامنځته کړ. نن بیا طالبان پر افغانستان واکمنان دي، هغه ډلې چې لا هم دیموکراتیکو ارزښتونو ته ژمن نه ښکاري خو د نړیوال ټولنې چلند ورسره بدل ښکاري. ستاسو نظر څه دی چې نړیوال ټولنه ولې د دوی په وړاندې نرم دریز لري؟
لومړی خو نړیوال ټولنه خصوصا غونډي هیوادونه د دوهې په مذاکراتو کې ښکیل هیوادونه غوی تل دی لایبتدان د قناعت ورکړل شوی وو، خصوصا خلیلزاد په دې مسله کې ډیر تود وګرځیدو. شاخوا هیوادونه ته پاکستان په دې کې ډیر زیات لابي وکړه چې طالبان بدل شوی دي او طالبان هماغه پخوانی طالبان نه دي لکه تیر چې ډیر متهجر دي او هرڅه ته طالبانو په هر ساحه کې او په هر برخه کې بدلون کړی دی. بیا به یمغه ویډیوګانې ورته ښکارولې چې طالبان ګوره واستغه سی ویډیوګانې جوړوي او په خوای دي عکسونو په عکسونو باندې بندیز لګولې، یعنی ګڼ داسې څه یې ورکول خلکو ته په دې باندې قناعت ورکو او دوی داسې فکر وکړو هیوادونه له ابتدا نه داسې فکر وکړو چې طالبان هم تعامل کوي او هم تعامل ته آماده دي او هم یې تغییر کړی دی. خو په وروستیو کې طالبان ګاونډیو هیوادونو دا ټول ولیدل چې طالبانو هیڅ تغییر نه دی کړی. لا طالبانو سره د خلکو تعامل کټمټ داسې دی لکه په کلی کې له یو بدماش سره ست خلکو تعامل دي. هغه سړی چې اخه سړی هم یې هغه د بدماش نه ځان ګوري وایي اساس نه
اوس په کومه کرا ورسېږي کنه. یعنی طالبانو سره دغه تعامل داسې نه دی چې هغه کوم رسمي تعامل دی، چې نور سره تعامل کوي، د خپل ګټو لپاره تعامل کوي، بیا هم تر اوسه پورې په رسمیت باندې نه دی پیژندلی. همدارنګه دا نور خصوصا پاکستان، چې طالبان شل کاله د پاکستان په غېږ کې اوسېدو او دوی ته یې دا ډاډ ورکړی چې پاکستان ګټې به تضمینوي، په هغو برسېره تر اوسه پورې هم طالبان د دوی له ولقې نه دي وتلي. یعنی دا معنا چې اوس هم طالبان د دوی په واک کې دي، په کنټرول کې دي. دا ځینې وخت کې نمایشي جګړې رامنځته کوي، په هغو برسېره دوی هم په رسمیت ونه پیژندل. امریکایانو خپل لومړی ورځې له طالبانو سره هغه تعامل په همدغه رقم باندې بنا اوسي، ګواکې په رسمیت په یې نه پیژني. تاسو به د دوهې د قرارداد هغه متن کتلی وي چې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ کوم قرارداد شوی دی، په هغه کې تر اصلي متن دا کلمه ډېره زیاته تکرار شوې ده چې طالبان د طالبانو د اسلامي امارت سي امریکایي په د طالبانو په نوم پیژني او په اسلامي امارت نه پیژني. دا کلمه تر متن بیخي زیاته تکرار شوې ده. ولې ځکه دا لومړی ورځې طالبانو ته سترڅو پورې امتحان نه ورکړی، خلک په رسمي ډول تعامل نه سور سره کولای. دا اوس تعاملونه یوازې د خپل ګټو، د خپل شخصي ګټو په بنیاد باندې دي. حتی یعنی داسې حتی هر هیواد داسې فکر کوي لکه یو بل هیواد چې طالبان د دوی په خلاف باندې وکاري ونه کاروي. یعنی هر یو په دې فکر کې دی طالبان خو لکه یو ریموت کنټرول بم داسې دی، طالبان لکه یو ګرنیټ داسې دی، طالبان لکه یو خطرناک شی داسې دی. اصلا یو څوک یو هیواد دی بل هیواد په ضد باندې وکاروي، مار یو کوشش کوي چې خپل تعامل داسې ورسره جوړ کړي چې نه یې د دوی خلاف باندې وکاري. نو نور د طالبان سره تر اوسه پورې رسمي تعامل نشته دی، یوازې یعنی رسمي کوم څه نشته دی. دا سره لدې چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر متخی ډېر زیات هڅې وکړې په دې اړه باندې، خو تر اوسه پورې هیڅ یعنی دا د درې کاله پروسیوی دي تر اوسه پورې سیواد د پرسمیت باندې نه پیژندل.
ډېر مننه پیژان صاحب. د اندر صاحب له خبرو معلومیږي چې له طالبانو سره که دوستي د غمره خطرناک ده، نو دښمنی هم ورسره خطرناک ده. ستاسو نظر څه دی چې آیا د طالبانو په وړاندې د یو سیاسي مخالف دریځ غوره کولو وخت دی؟
طالبان زه په دې باور یم چې څنګه چې اندر صاحب یادونه وکړه، هغه یو 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 د نړیوالو سیاستونو د لاس یو اله ده. هغه څه چې هر څوک یو څه ډېر امتیاز ورکړي، یو څه ډېر پیسې ورکړي، هغه یې اخیستلی شي، هغه یې د خپل ځان په ګټه باندې تمام کارولی شي. او دا کار اوس غرب او امریکا کې طالبان هیڅ خطر نه دي. طالبان د نړۍ او سیمې د هیوادونو د استخباراتي ملاتړ پرته اصلا هیڅ ضربیت نه لري، او دا د دې څخه ډار اصلا په کار نه دي. په دې شرط چې دا اصل په ځای چې ما یادونه وکړله، نو د دې تر څنګ طالبان په لومړی دوره کې متصوبه دي چې هم طالبان لکه څنګه چې په د طالبانو پلوي سرچینې ځینې د سیمې هیوادونه او د نړۍ هیوادونه داسې انعکاس ورکوي چې دا یو خود جوش حرکت و، دا رامنځته شو، دا د خلکو د منځ څخه راوخوځېدي، او دا د خلکو په اصلاح سره یو ډول استازولي کوي. داسې نه ده، دا د لومړي سر څخه دغه څرک یو استخباراتي منبع درلوده، د یو استخباراتي لوبې او د یو استخباراتي پلان برخه وه. او څنګه چې راوپرده وسوله، هغه هم یو پلان و، دغه پلان یو برخه وه چې اسامه بن لادن ورته دغه کې ورته بانا کی، او دوی ته د پردې تر شا اوس داسې شواهد دا برسېره سوي دي. ویل سي و چې تاسو به زموږ دغه غوښتنه نه منئ چې موږ ته اسامه را وسپاري. دا چې د اسامه په نه سپارلو کې د نړیوالې ټولنې څګه وه، هغه بیل باس دی. اوس هم زه عیني سناریو تکرار وینم، اوس د طالبانو د راپرځولو یا د طالبانو د انفجار ریموت د نړیوال ټولنې په لاس کې دي او هغه سترتکمه دا ده چې دوی خپل ایجاد کړی ده هغه د نجونو زده کړې او د نجونو پر مخ باندې د شپږم ټولګي څخه پورته د تعلیم د فرصتونو تړل دي. زه په دې باور یم دا د دې نتیجې ته رسیدلې یم چې بیا به د طالبانو د راپرځولو همدغه که نړۍ وغواړي که نړۍ د نړۍ ګټې دا غوښتنه وکړي دغه شی او دغه سرعت ما باور کړي او طالبان به تر پایه پورې دا شی تر څو پورې چې د دوی د نابودۍ سبب نه شي دا شی زما په نظر باندې ما په شخصي مطالعه باندې دا به دوی نه مني او دا د یو آپشن د دې نه ابو دې د آپشن او د نړیوال سیاست او د نړیوال لوبي د پلان د وی برخه په توګه باندې پات دي او کارول کیږي.
ډیر مننه د وزید صاحب. د طالبان په وړاندې د مخالفو سیاسي ډلو ترمنځ هم اتحاد نه تر سترګو کیږي. نړیوال ټولنه هم د دې موضوع یادونه کړې ده. د طالبانو د مخالفو ډلو ترمنځ ولې تر اوسه پورې یو واحد دریز یا واحد اتحاد نه دی رامنځته شوی؟
د اتحاد کلمه یو غیر حقیقي کلمه ده په سیاسي ډګر کې. منګو تاسو کده نور نه ریسي سیاسي فضا ته وګورو الته هم اتحاد نشته د سیاسي نترمنځ اختلافات ډیر زیاتی په جوړ بحثونه کې په مختلفو مسایلو باندې نو په سیاسي دګر کې اجماع بهتره کلمه ده سره وکړې چې ولې د افغانستان د سیاسي نترمنځ اجماع ده درامسته شوی او دې کې لږ زره شاته پاتې دي باید کارو شي خو لازم نه ده چې یو واحد دګری کې دې شي چې څو دګری بیا د خپل منځ کې همغږي ولري او کوارډینیشن ولري. ښه یو اساسي ستونزه دلته دا ده چې د افغانستان غیر طالب سیاسي قشر یو ستونزې سره مواجه دي چې آدرس نشي جوړولای ځان ته یو مرکزیت بیرون د افغانستان ورته ستونزمن تمامېږي ځکه چې هیڅ هیواد دې ته چمتو شوی نه دی تر اوسه چې افغانستان سیاسي فعالیت په خپل خاوره کې اجازه ورکړي کدا د سیمه هیوادونه یو کدا نړۍ هیوادونه او د دوی د دې هیوادو اجازه پرته افغانستان په تبیید کې سیاسيون نشي کولای چې یو مرکزیت کې راټول شي اول تخپل سیاسي چارې مختبوزي او آدرس ډیر یو مهم شی یو آدرس چې نه بیا فکرونه پراګندای مجالس هم پراګندای او ځکه به اجماع نه رامنځته کیږي نو یو اساسي ستونزه هم ده زه مطمئن یم چې یو هیواد رامنځته شي د یو هیواد چې د افغانستان ملي منافع سره ټکر کینی او الته د دفتر جوړولو فضا را برابر شي نو سیاسيون به الته لاړ شي او هغه آدرس کې به دوی کول شي چې مهمه مسایل باندې یو بل سره اجماع ته ورسیږي د سیمه بازه هیوادونو یو څه علاقه کودل پدې کې خو هغه د سیمه هیوادونو دي چې افغانستان سره اساسي د منافع ټکر لري نو د سیاسيون څومره زما معلومات د تعلقات نه لري چې حالت لار شي وغل تخپل سیاسي فعالیت شروع کی ځکه چې د افغانستان د ملت قار سره شاید برابر شي بیا
ډیر مننه. شاوخوا یو نیمه دقیقه لرو اندر سب کپلندو کرا تو وایس چې ولس څومره لپامه غرزول سوی دی دغه تحولات ته په پام هغه ولس چې وخت رائے ورکول خپل مشران ټاکل نن سبا ستاس په نظر څومره لپامه غرزول سوی
ی کپلان ډول باندې وای یوازې هغه ولس نه سرای ورکول بلکې هغه ولس چې طالبان یې په وګو باندې ټکول یا هغه خلک چې طالبانو ته الهابې کول حتی په جمهوریت کې به مول د جمهوریت له دغه نه به د مزایا و نه به ګټه مخسته هغه خلک چې په کلیو کې و بيخي پامدې طالب دا باور ورکړي او چې بس ک نظام چا په سو عدالت اسلامي نظام دغه هرڅه به ګول ګلزار ټول ولس څکه طالبانو سره موافق وو او څکه طالبانو سره مخالف وو څکه د جمهوریت پلویان وو او څکه د جمهوریت پلویان نه وو څکه په دې منځ کې ناسو ټول خلک اصلا ولس په دې مسله کې اوس پختل کیږي نه ځکه طالب دی ولس په زور باندې نه دی راغلی دا خبره ډیره غلطه وه طالب دی ولس په زور باندې راغلی زه یو لړ مثال تاسو ته وایم دغه ولس کله طالب پلوی دی که غیر طالب پلوی دی که جمهوریت پلوی دی که په دې منځ کې ناس ته خدای حالت دی دغه د ټول د انجینرو د مکاتبو دروازې خلاصي غواړي خو مګر طالب نه ور خلاصي د دې د معنا ده چې ولست اصلا دلته هیڅ نظر نه کیږي ولست هیڅ معنا نه لري د طالب په امارت کې ولست بې معنا دی ولست خبره اصلا نه اوریدل کیږي
ډیر مننه. 25 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو واوریدل. مو پر دې خبرې وکړې چې په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ وروستیو تحولاتو افغانستان د نړۍ له پامه څومره غورځول سوی دی. په دې بحث کې میلمانه و احمد سیار د وځي چې په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان سفیر پاتې سوی دی. رحمت الله اندړ چې په تیر جمهوري نظام کې د ملي امنیت شورا ویان و، دغه راز د پوهنتون استاد عزت الله پیژند د دې بحث له برخوالو مننه.